په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنوریاس نوري هر کله کوم مخکړه چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم. پایل د دې سات په خبرونو کو د راپورونو له مخې د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی وژل شوی دی. د الجزیره تلویزیون عربي څنګه د خپل سرچینو په حواله راپور ورکړی چې خلیل الرحمن حقانی په کابل کې وژل شوی. د راپور له مخې نوموړی نن چهارشنبه په هغې چاودنه کې چې د دې وزارت په انګل کې دننه شوی وژل شوی دی. ویل شوی په دې چاودنه کې یو شمېر نورو کسانو ته هم مرګ ژوبله وخت، خو تر اوسه یې جزئیات نه دي څرګند. د طالبان د حکومت یو شمیر لوړ پوړو چارواکو هم ازادي راډیو ته د هغه وژل کېدل تایید کړي، خو په دې اړه تر اوسه رسمن څرګندونه نه دي کړي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د افغان خزونجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري وایي د افغانستان د بحران د حل په برخه کې باید د بشري حقوقو د مرکزیت مسلې ته پاملرنه وشي. رینا اميري پرون په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې د افغان خزونجونو لپاره د طالبانو د جنسیتي شکنجه پالیسي او د اقلیتونو مذهبي ډلو ژورنالیستانو او د بشري حقوقو له مدافعانو سره ناوړه چلند د افغان ولس کړهونه زیات او د سولې او باثبات افغانستان لرلید زیانمن کړی. د بشری حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولي هم پرون په یو بیان کې وویل چې د ټولو افغانانو د بشری حقوقو او ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د کار او تعلیم د حق پر ملاتړ ټینګار کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د استازو جرګې د هغې لایحې د تصویب هرکلی کړی چې موسکو ته اجازه ورکوي طالبان د ممنوع ترهګرو ډلو له نوملړه وباسي. د وزارت نن چهارشنبه په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دغه ګام د روسیا او افغانستان ترمنځ د اړیکو په لاخه کولو کې د خند لري کېدل او د پام وړ پرمختګ دی. د روسیې دوما د استازو جرګې پرون سه شنبه هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې طالبان د ممنوع ډلو له لومړه لري کېږي، خو دغه لایحه د قانون کېدو لپاره د سنا تایید او د ولسمشر ولادیمیر پوتین توشیح ته هم اړتیا لري. له دې وړاندې د منځنۍ اسیا دو نورو هیوادونو قزاقستان او قرغزستان هم سږکال طالبان د ترهګرو ډلو له نوملړه لري کړي وو. د روسیې په ګډون د سیمې ګاون او نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو له طالبانو سره غیر رسمي تعامل لري، خو تر اوسه هیڅ یو هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنهی اسرائیل او متحده ایالاتونه په سوریه کې د بشار الاسد رژیم د چټک پر زیدو مسؤول بلل. خامنهی نن چهارشنبه د ایران دولتي تلویزیون سره په خبرو کې بیل د چر کوم بل هیواد نوم واخلي وویل چې یو ګاونډي هم په دې تحول کې لاس درلود. د دې پی خبري آژانس راپور له مخې په ظاهره د خامنهی اشاره ترکیه ته وچې د سوریې د پخواني حکومت د مخالفانو ملاتړ کړی دی. ایران او روسیه بیا هغه هیوادونه و چې د بشار الاسد په مشرۍ د سوریې د پرزیدلي حکومت ملاتړ کاو. خامنهی ټینګار وکړ چې د بشار الاسد د حکومت سقوط د ایران د کمزورۍ په معنا نه دی. هغه په خبره ایران پیاوړی او ځواکمند او نور به هم پیاوړی شي. د سوریه نوی صدر اعظم چې د بشار الاسد رژیم له پرزیدو وروسته به د انتقالي دورې مشري کوي ویلي چې د دې هېواد د ثبات او آرامۍ وخت را رسېدلی دی. پر دمشق واکمنو وسله والو ډلو محمد البشیر د انتقالي حکومت د صدر اعظم په توګه ټاکلی دی، څو د 2015 کال د فبروري میاشتې تر پایه سوریه اداره کړي. ښاغلی بشیر د صدر اعظم په توګه له ټاکل کېدو وروسته په خپله لومړنۍ مرکه کې الجزیرې تلویزیون ته وویل چې هغه وخت را رسېدلی چې د سوریې خلک په ثبات او امنیت کې ژوند وکړي. تېر یکشنبه دمشق ته د هیئت تحریر شام په مشرۍ د وسله والو ډلو له رسېدو او موسکو ته د بشار الاسد له تېښتې وروسته په سوریه کې د اسد د کورنۍ له نیمې پیړۍ ډېره واکمنۍ پای ته ورسېده. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی په کابل کې په یوې چاودنه کې ووژل شو. په دې اړه پر نورو جزئیاتو سربیره دا موضوع به د سیاسي چارو له یوه کارپوه سره هم وڅېړو. د افغان خزو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ امیر رینا اميري وایي د طالبانو سیاستونو د افغانانو کړهونه لاپس ژور کړي دي. افغانان هم له د اوسني حالت څخه سرټکوي.
د بیان ازادي نه لرو، د فیسبوک پر صفحه داسې یو لیکنه نشو نشرولی چې هغه د انساني حقوقو اړوند وي. د مرګ وخت به مونږ ته کیږي.
د افغانستان د غرنیو سیمو یو شمیر اوسیدونکو وایي په غرنیو سیمو په تیره بیا په ژمي کې ژوند کول ډیر سخت دی.
بوشنده ولایت بلخ کوی ال
د بلخ ولایت په البرز غره کې اوسېګم. ډیر ستونزې لرو. په ژمي کې چې کله واوري ووري کی د تګ را تګ لارې بند شي.
نن د دسمبر یو لسمه د غرونو نړیواله ورځ په مناسبت مو د افغانستان په غرنیو سیمو کې د میشتو اوسیدونکو وضعیت په راپور کې کتنه کړې. پر نور موضوعاتو پر راپورونو سربیره دا به هم واوري چې په کندهار کې خلک د برېښنا له لوړو بیلونو شکایت کوي.
داغه وروره موږ پاله کوو د برق د پاره د برق سر ډیر په عذاب بلان یې درانه دي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو او ریزو د خبرونې لومړی موضوع تل کې څنګه چې مخې خبرونه کې مو اوریدل د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی په کابل کې په یوه چاودنه کې وژل شوی دی. طالبانو رسما تر اوسه د هغه وژنه وژل کېدل نه دي تایید کړي، خو یو شمېر چارواکو ازادي راډیو ته هم تایید کړي چې نوموړی نن سهار په یوه چاودنه کې وژل شو. که د هغه چاودنه رسما تایید شي دا به د طالبانو وخت له رسیدو وروسته د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړی چارواکی وي چې وژل کېږي. د دې موضوع د نورو جزئیاتو لپاره زما همکار فرشته سحاق په استودیو کې ده. فرشته جان، د خلیل الرحمن حقانی د وژل کېدو په اړه وروستي جزئیات څه دي؟
سلامونه تاسو ته نوري صاحب او ټول اوریدونکو ته. د طالبانو د حکومت دوه باوري سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړی چې دوی د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی په کابل کې په یو چاودنه کې وژل شوی دی. دغه سرچینو ان چنې غوښتل نمونه یې واخیستل شي. ازادي راډیو ته ویل چې پر نوموړی دغه چاودنه نه د وزارت په انګړ کې شوې ده. د راپورونو لمخې په دغه چاودنه کې نور کسانو ته هم مرګ ژوبله وخته ده، خو کرش میر یې لا نه دی معلوم شوی. تر اوسه د چاودنې څرنګوالی هم نه دی معلوم او مسؤلیت هم کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. 50 کلن خلیل الرحمن حقانی چې د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی تره او د طالبانو د لوړپوړو چارواکو څخه وو نن په کابل کې د راپورونو پر بنسټ وژل شوی دی. دا د طالبانو د حکومت د کابینې لومړنی وزیر دی چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته یو چاودنه کې وژل شوی. د امریکا د خزانې وزارت د 2011 کال د فبروري په نهمه خلیل الرحمن حقانی د نړیوال ترهګر په توګه ونوموه. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د هغو معلوماتو په بدل کې چې د نوموړي لنیولو سره یې مرسته کوله 15 میلیونه ډالر انعام هم ټاکلی وو.
بلې فرشته جان، له تاسو نه مننه. د سیاسي او سیمه ییزو چارو پوسمې یوسف زای هم د ټلیفون لارې سره وصل دی. یوسف زای صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د وژل کېدو په اړه مو څه اوریدلې دي؟
مننه. زمونږ معلومات هم همدغه دي چې ویل کېږي نوموړی د خپل وزارت په انګړ کې یا په مسجد کې په یو برید کې وژل شوی ده. ځینې زری دا وایي چې دا یعنی انتحاري برید وو، ځینې وایي چې نه، دا د وړاندې نه ځای په ځای شوی برید وو. ځینې منابع دا وایي چې تقریبا یو لس کسه د خلیل حقانی په شمول په دغه برید کې وژل شوی دي. طالبان سره د دې پیښه شوی ده رسما تر اوسه خپل موقف نه څرګندوي، خو هغه زرایي چې زمونږ د حقانی صاحب له کورنۍ سره جديد دي هغوی تقریبا د هغوی د مرګ یعنی تاییدوي چې هغه وژل شوی ده په دغه چاودنه کې.
یوسف زای صاحب، لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی دی، پر ډیرو غونډو او مراسمو کې چې خلیل الرحمن حقانی راڅرګندې ده، د سره به تل وسله پر لاس و دا په دې معنا چې د دې خپل ځان د امنیت لپاره په خپل هم تدابیر نیولی وو، او دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم پر سر انعام ټاکلی و ښایي د دې امنیت لپاره نور تدابیر هم ټینګ نیول شوي وو. څه وشول چې د طالبانو دومره لوړ پوړی چارواکی په یو چاودنه کې وژل کیږي؟
زه فکر کوم دا چې د بزان سره یو وسله همیشه ګرځول، هغه داسې یو کوچنی توپنچه وه او د معنا دا نه و چې د یو جدي خطر سره مخامخ و. زه فکر کوم د ټول عمر په مقاومت او جهاد کې، د روسانو خلاف په مقاومت کې، د وروسته بیا د حقاني شبکه چې د جمهوري حکومت او د امریکایانو پر ضد جنگیدله، هغه وخت په دې کې فعال کردار لرلو، نو یو ډول له دې وسلې سره عادت شوی وو. خو بهرحال د نرموړي وجل کېدل به خورا زیات اغیزې ولري، بالخصوص د سراج حقاني چې د ورارو هغه د کورنیو چارو وزیر ده، او داسې ویل کېده چې خلیل حقاني اکثره د خپل ورار ډیر یو خیلا حساسیت لرلو، او د ټولي مشورې او سیاسي مشورې او نظامی مشورې او د کلی ولس ننولي تر حکومت پوری د چلولو مشورې او حکومت کې دننه د خپل ګروپ د پار سدول امکانات او بلاس راوړي هغه مشورې هغه ټولي دوه ورکولې. دا هم څرګند ده چې کله 2021 کال کې د طالبانو حکومت رامنځته شو او د طالبانو د حکومت په جوړېدو باندې څو ورځې ووتلې، بلکې اونۍ ووتې، په هغه کې هم د سراج حقاني نه زیات د خلیل حقاني کردار و چې هغه په دې تاکید کول چې د حقاني کړه بکې په تیرو شل کلن مقاومت کې تر ټولو زیات رغند رول لرلو، قربانیان ورکړي، فامیل ډېر غړي د لاس ورکړي دي. نو یو ډول سراج حقاني چونکه په خپل د عمر نه کم و، او خلیل حقاني د سیاسي سرپرستی هم کوله او په حکومت کې دننه ډېر ځل د خپل وراره په لپاره او هم د حکومت په جوړښت باندې خبرې کړې، دا هم ویل کېږي چې په دې وروستیو کې نوموړي کندهار ته سفر کړی و، هغلته هم هغوی یعنی په دې تاکید کړی و چې باید د ملت غوښتنې واورېدل شي، د حکومت د استحکام لپاره باید داسې کارونه ترسره شي چې ملت او د خلکو ترمنځ فاصلې رامنځته نه شي. خو د نوموړي وجل کېدو په اړه باندې موږ دا ویلی شو چې طالبانو یو دښمن نه ده، ډېر دښمنان دي، او د دغه ډول برید پله اکثره داعشیان په غاړه اخلي. خو بهرحال د طالبانو د حکومت د امنیت لپاره یو چیلنج ده چې دوی خپل وزیر ونه شو ساتلی او مشکلات ورته پیدا شو.
که څنګه تاسو یادونه وکړه چې د وراره د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ځینو کړنو له امله د طالبانو پر مشر ځینې انتقادونه وکړل، داسې هم ویل کېږي چې ښایي د طالبانو په منځ کې ځینې اختلافات وی چې کچېرې دا له هغو اختلافاتو سره وتړل شي د نوموړي وژل کېدل به فکر نه کوي چې که څه هم تر اوسه پورې جزئیات څرګند نه دي د وژل کېدو یا د دې چاودنې چې نوموړی پکې وژل شوی دی، خو که دا په یو ډول باندې د داخلي اختلافاتو پیلامه وي، فکر نه کوي چې دا موضوع به نور هم جدي شي؟
خلب شکونه او ګمانونه خو به یې، خو زه فکر نه کوم چې د طالبانو داخلي اختلافات نظر چې هغه په ډیرو حکومتونو کې د وزیرانو او د مشرانو ترمنځ وي هغه دومره جدي شي او دومره دې هته ورسیږي چې یو بل د وجنو پیلامه شي. خو البته افغانستان یو ډیر خراب تاریخ لري، دلته سیاسینو حتی خپل مشران په خلوی باندې بالښتونه ایښي دي، یا جهادي مشران خپل قومندانان یو بل سره وجلی دي. بیا دغه وروسته د جمهوری حکومت په شل کلونو کې موږ لیدلې چې ډېر کسان د توتیو د خپلو اشخاصو توتیو ښکار شوي دي. خو فی الحال زه فکر کوم چې کدی سي دي اهمیت ووي چې دا باید څرګند شي چې د شا چا لاس وو. خو ډېر امکان دا ده چې د دې برید پلا داعش په اړه واخلي، خو اوسه پورې دا هم څرګند نه ده. زموږ معلومات دا دي چې ویل کېږي لاس کسان وجل شوي دي او دا بم ځای په ځای شوی ده، یا انتحاری راغلی د تاسو تحقیقات سرګندېږي خو یو شی حقیقت سرګندېږي چې د حقانی په وجه کې دوه سره به د کشر حقانی یو ډول خپل خیلاس ته لاس ورکړو هغه د لپاره یو امسا و یو قوت و یو رهنما و نو زه فکر کوم چې د حقانی شبکه به د په وجه کې دوه سره خپل یو ډول خپل حیثیت کمزور احساس کړي
د طالبانو د حکومت د جګپوري غړي په وجل کې دوه سره څه فکر کوي چې لدی ورسته به آیا د طالبانو نور مشران هم د خپل ځان د امنیت په فکر کې لږ ډیر توجه کوي
دقیقا در دې نه وړاندې داسې د لوړې سطح قط وجنه چې شوی واغه دی مزمل فنوم د طالبانو یو قومندان چې د بلخ والی وو په خپل دفتر کې وجل شو نو طالبان خو مشران یې خاص کتی لري د خپل ځان د امنیت لپاره او دا ډول پیخي مکمل ډول باندې مخنیول ناممکن ده سره د دې چې طالبانو په افغانستان کې عمومي امنیت راوستي ده خو بیا هم دغه ډول خال غلچکی بریدونه یا هدفي بریدونه هغه دیوازي په افغانستان نه پډیرو هیوادونو کې امکانات لري خو بیا هم دا به طالبان لپاره یو چیلنج وي چې باید د خپل مشرانو امنیت خوندی وکي او کدا ډول وزیران او نور کسان په دسي اساني سره وجل کیږي چې خپل دفترونو ته برګر پسی ورځي نو دا خو یو چیلنج ده او طالبان همیشه د دوی مشران زموږ معلومات دادي چې ډیر کوشش کوي چې دا سينو کې څرګند نشي چې د دایشانو هدف وګرځي یا د نورو ګروپونو هدف وګرځي خو به هر حال د طالبانو د چارواکو لپاره دا یو چیلنج ده خو په عین حال کې دا نه شو ویل چې دا یو عمومي امنیتي وضعیت خراب شوی خو دا هم امکان لري چې دا د دغه ډول بریدونو یو پایل وي
بله کور ودان د سیاسي او سیمهیزو چارو کارپو سمی یوسف زیو چې د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل رحمان حقانی د وژل کېدو په اړه البته اړوند نور مسایلو په باب خپل نظر سره شریکو د راپورونو له مخې خلیل رحمان حقانی نن د وزارت اپ انګړ کې دننه په یو چاودنه کې وژل شو ویل شوی په دې چاودنه کې یو شمېر نور کسانو ته هم مرجوب لاوخته خو تر اوسه دقیق جزئیات ندي څرګند شوی طالبانو حکومت هم رسما د هغه وجل کېدل نه دی تایید کړی خو د یو شمېر جګپورو چارواکو یې ازادي راډیو ته د هغه وجل کېدل تایید کړی دی خلیل الرحمن حقانی د امریکا د خزانه وزارت لخوا د یو نړیوال ترهګر په توګه پیژندل شوی او البته په 2011 کال کې او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د هغو معلوماتو په بدل کې چې په نتیجه کې نوموړی نیول کیږي او وژل کیږي پر سر 15 میلیون ډالر انعام ټاکلی وو
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او
د افغانستان په اړه نور راپورونه ته مخه کوي د افغان خزون جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وای د طالبانو سیاستونو د افغانانو کړهونه لاپسې جوړ کړي دي رینا اميري پرون د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیوال ورځ په مناسبت په خپل ایکس پانه افغاني ټویټر په یو بیان کې د بشري حقوقو پر ارزښت ټینګار کړی او د افغانستان د روان کړ کې د هواري لپاره اغیزمن بلل دي نور په دې راپور کې
د افغانستان د خزون جنو بشري حقوقو لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استاذ رینا اميري ویلي د طالبانو سیاستونو د وصولیز او باثبات افغانستان هيله لمنځه وړي او د افغانانو کډاونې لاپسې جوړ کړي هغه اميري پرون سه شنبه د دسمبر 10 د بشري حقوقو د نړیوال ورځې پاړه په خپل ایکسپانه په یو بیان کې د بشري حقوقو په ارزښت ټینګار کړی او د افغانستان د روان کړکېچ د هواري لپاره اغیزمن بللې نو موړې په ځانګړي ډول د خزو او انجونو په وړاندې د جنسیت پر بنسټ د زورونی او د اقالیتونو مذهبي ډلو ژورنالیسانو او د بشري حقوقو د مدافعینو په اړه د طالبانو د سختو تګلارو یادونه کړي هغه موضوع چې طالبانی ردوي رینا اميري ویلي په افغانستان کې د تیرو څلورو لسیزو جګړو د میلیونونو افغانانو بشري حقوقونه تروړلي یو شمیر افغان میرمنې او ځینې ټولنیز فعالان هم وایي په افغانستان کې اوس مهال د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند کول له کړاوونو ډک دي. د ننګرهار یو ټولنیز فعال چې نغواړي نوم یې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو غبندیزونه چې د بشري حقوقو اړوند قسم د چنور ترستونی راوستي د بیان ازادي نه لرو د فیسبوک پر صفحه داسې یو لیکنه نشو نشرولې چې هغه د انساني حقوقو اړوند وي د مرګ واخ په منطقي نه یوازې دا چې په افغانستان کې په خزینه قشرمانی بندیز دي نارینه او ته د کار اجازه نشته د وظایف هغه چاته ورکول کیږي چې هغه د دوی خپل اقارب وي.
د ښځو د حقوقو فعال مسوده کوهستاني هم وایي
وایي سه سال کې اینا قدرت را
د درې کلونه چې طالبان پکې واک ته رسیدلي دوی په ښکارا ډول ټول انساني حقوق تر پښو لاندې کړی دي. نه یوازې جنسیتي اپارټایډ یې په رسمي ډول پلي کړی بلکې ان د ښځو غږ یې اورېد بللی دی. نه یوازې میرمنې بلکې نارینه هم د دوی له وحشت اخلاص نه دي.
دا له نړیوال ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص په اړه د طالبانو له حکومت سره حساب کتاب وکړي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د جمهوریت حکومت دایمي استازولۍ د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې میرمنې له خپل ټولو بنسټیزو حقوقو څخه بې برخې شوې. په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو غیر انساني او غیر اسلامي سیاستونه نه یوازې د اسلامي او انساني حقوقو ښکارا نقص دی بلکې د افغانانو او د افغانستان له راتلونکي سره ښکارا دښمنی ده. د اعلامیه په ټکو د طالبانو له لوري د هیواد نیم نفوس ښځې او نجونې په ټولنه کې له فعال حضور منع کول به دغه هیواد د بېوزلۍ په نورو متکي او بدبختۍ په لور بوزي. طالبان پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د بیلابیلو بنسټونو لوري په پراخه بشري سرغړونو تورن شوی، خو د طالبانو حکومت تل دا تورونه رد کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم د پرون سه شنبه د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په اړه په یو غږیز پیغام کې ویلي و چې د دوی د حکومت د محکمو او امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لوري د ټولو خلکو حقوقو تامین دي، خو په کور دننه د طالبانو حکومت په خوځو او انجونو د کار او زکړو په ګډون پراخه محدودیتونه لګولي، بیکاری زیاته او بیوزلی هم په بیساری ډول پراخه شوه ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ازادي رادیو اوري نن د دسمبر یو لسمه د غرونو نړیواله ورځ د هیواد غرنیو د افغانستان د غرنیو سیمو یو شمېر اوسیدونکو وایي چې په غرونو کې ژوند له ستونزو سره ډک دی. د چاپیریال ساتنې د یو شمېر کارپوهانو په وینا په افغانستان کې د څلورو لسیزو جګړو او ناامنیو په ترڅ کې د هیواد د غرونو ساتنې ته لږ پاملرنه شوې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې تفصیلي راپور کې اورئ.
د افغانستان غرنۍ سیمې چې د دې هیواد د جغرافي لویه برخه تشکیلوي ګڼ شمیر افغانان پکې اوسیږي، خو وايي ژوند یې له ننګونو سره مخ دی. د غرنۍ سیمې یو شمیر اوسیدونکو وايي د سړکونو، برېښنا او روغتیايي مرکزونو په ګډون د دوی په سیمو کې بنسټیزې پروژې نه دي عملي شوې چې لامل یې له لومړنیو خدماتو ته د نه لاسرسي لامل له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د بدخشان د واخان ولسوالۍ د غزیده سیمې یو اوسیدونکو افت خان د هندوکش په غرونو کې د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
مشکلات زیات یا
د هندوکش غره په سلسلو کې موږ له ډیرو ستونزو سره مخامخ یو. کله یې خو د دغه غرونو له طبي یخچالونو ګټه اخلو، خو ور سره له کبلې له یو شمیر زیانونو سره هم مخ یو. چې سیلابونه راشي، روغتیايي مرکزونه بند شي، انټرنیټ نه لرو. د بدخشان په واخان کې د هندوکش په غرونو کې هیڅ هم نه پیدا کیږي.
زه باکستم مرز هستم، هیڅ چیز خدا نهسته.
د بلخ د البرز غرونو یو وسیدونکو عمر هم لورته سنزو شکایت لري.
باشنده ولایت بلخ کوی
د بلخ ولایت په البرز غره کې اوسېګم. ډېر سنز لرو. په ژمي کې چې کله واوري ووري کې د موټرو پر وړاندې د تګ راتګ لارې بند شي، چې له کبلې په ډېر سنزو ناروغان مزار شریف ته لیکو.
مزار شریف انتقال میتم.
خدای وازی د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې غرمیشتي خلک لستونزو نه کړیږي، بلکې د پلازمینی په زینو برخو کې هم هغه چې په غرونو کې ژوند کوي د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او د فاضله موادو د منظم سیستم د نه لرلو او سختو لارو د تګ راتګ لستونزو سره مخ دي. د کابل د سیلو په سیمه کې د افشار غره یوې اوسیدونکو انیسی ازادي راډیو ته وویل
ایلان که ما خود مدد
زه د افشار او سیلو په غره کې اوسېګم او بنسته لجمات څخه د وبو یونال رغلای خو د هغه وبه هم تروی دي بشکای په 15 افغانۍ پلوري سړک او لار نسته او خلک لډی رستون سره مخامخ دي
د سختی مردم زندگی میکنه
د چاپیټل ساتنې افغان په هان په دی باور دي چې دغه هواد غرونه د وبو د اصلي سرچینو او چاپیریالي توپیرونو په توګه جدي پاملرنه ته اړتیا لري دوی وایي د اقلیم بدلون د ځنګلونو پرې کول او د غرنیو سرچینو غیر مسؤلانه استخراج دغه سیمې له ګواښ سره مخ کړي او د ډیرو افغانانو پر ژوند منفي اغیز کړي په تیر جمهوری نظام کې د طبي پیښو سره د مبارزې په برخه کې د دولت وزیر او د کابل پوهنتون استاد نجیب آقا فهیم د غرونو د تاریخي ټولنیز او فرهنګي ارزښت په اړه ازادي راډیو ته ویل
کوه در افغانستان اهمیت اقتصادي
غرونو په افغانستان کې اقتصادي ټولنیز او تاریخی ارزښت لري غرونه زموږ د سیمې طبیعت او جغرافیه ښکلی ساتي او جوړوي له اقتصادي پلوه غرونه قیمتي ذخیره دي غرونه د رودخانو پیلامه بلل کیږي که افغانستان غرونه ونه لري نو په ویو چې سیمې به بدل شي
شوره خوشکه از لحاظ اقلیمی
د چاپیټل ساتنې د برخې یو شمېر نور پوهان وایي د افغانستان غرونه د قانونو سربیره له ځنګلونو او طبي بوټو ډک دي چې د ځایي خلکو په ژوند کې مهم رول لوبوي خو د دوی په وینا د څلورو لسیزو جګړو او د ځنګلونو بېدرېغه پرې کولو د دې هېواد غرونه زیانمن کړي له ډلې اقبال همدرد وویل
په تیرو څلوېښتو کلونو کې په افغانستان کې د جګړو او ناامنۍ له کبله حکومتونو د غرونو او طبي سرچینو چې په غرونو کې موجود دي ځانګړې پاملرنه نه ده کړې په دې برخه کې له حکومتونو سربېره د سیمې خلکو د یادو طبي سرچینو په ساتنه کې مهم رول لري خلکو ته هم باید عامه پوهاوی وشي څو په پوره پام له غرونو ګټه پورته کړي که موږ د شته طبي منابع څخه ګټه وانخلو نو پاتې ځنګلونه او طبیعي ښکلا به له منځه ولاړه شي او په راتلونکي کې به موږ د غرونو د ښکلاو او زیرمو څخه بې برخې شو
و موږ غوښتل چې د غرونو د ساتنې په اړه د طالبانو د حکومت د کرنې او بولګولو او مالداري وزارت نظر هم واخلو خو د دې وزارت وایان مصباح الدین مستعین زموږ پوښتنې ځواب نه کړي خو د دې وزارت پر وې پاڼه په خبرو کړو معلوماتو کې راغلي چې د افغانستان د طبي زیرمو او ځنګلونو ساتنه د دوی لومړیتوب ده د طالبانو د حکومت د کرنې مالداري او بولګولو وزارت د ویپانې د معلوماتو لمخې د افغانستان د طبي زیرمو او ځنګلونو د ساتنې لپاره د پروګرامونو پیلول د دغه وزارت لاساسي او روانو پروګرامونو څخه دي په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په خپل ویپانه په خبرو کړو معلوماتو کې ویلي چې د دې ادارې د طبي مراسمو د ساتنې ریاست د هیواد په کچه د تنوع د ملي پلان لمخې د چاپیریالي سیمو ساتنه کوي د یادونه ده چې د دسمبر 11 د غرونو نړیواله ورځ ده ملګرو ملتونو دا ورځ په دې خاطر د غرونو په نوم نومول چې د خلکو پام د چاپیریال او غرونو ساتنې ته واړوي ملګری ملتونه وایي غرونه په نړۍ کې د 15 میلیونه انسانانو د استوګنې ځایونه دي خو د اقلیم بدلون زیات استخراج او د هوا ککړتیا غرونه له ګواښ سره مخ کړي د دې سازمان په خبره د نړیوال اقلیم د تودوخې دوام چې لاملې د غرونو یخچالونه لمنځه ځي دا د هغو خوږو اوبو په ذخیرو اغیز لري چې لاملې د غرونو میش خلک چې د نړۍ تر ټولو بېوسله خلک دي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره له ستونزو سره مخ کیږي دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د روان میلادي کال په لومړیو کې اعلان وکړ چې په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان 34 سلنه ځنګلونه وهل شوي او له منځه تللي او د طالبانو حکومت په ساتنه او د پرې کولو په مخنیوي کې پاتې راغلی افغانستان یو غرنی هیواد دی چې غرونه یې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو خوږو اوبو بډایه سرچینې او بیلابیل ډوله وحشي ژوي او مرغان هم لري د افغانستان د غرونو لوړه څوکه د نوشاخ په نوم یادیږي چې د هندوکش د غرونو په لړ کې موقعیت لري او لوړوالی 2092 مترو ته رسیږي په افغانستان کې د غرونو مهمه سلسله د بابا غره ده لوړ څوکې د شافولاد غر دی چې 15,160 متره لوړوالی لري د پامیر غر د سلیمان غر فیروسکو او تور غر د افغانستان له مهمو غرونو بلل کیږي غرونه لدی اړخه هم مهم بلل کیږي چې میلیونونه انسانان پکې اوسیږي او د خوږو اوبو د غنی سرچینو په ګډون د نړۍ 25 سلنه حیواناتو ته واښه برابروي او د نړۍ د ځنګلونو یو په دریمه برخه ځنګلونه جوړوي
مخکې په افغانستان کې د غرونو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو د په غرونو غرنیو سیمو کې د میشتو اوسیدونکو د ژوند